پاکستان کله طالبان بر سر اقتدار رالو نو غي ورته خپل غوښتنه وخت په وخت ورکړي او هغه غوښتنو نه طالبان نه مني. طالبان په غي باندې تقسیم دي چې کوم اطلاعات دي او نو په دی وجه پاکستان کې ډیره زیاته مایوسی ده.
پاکستانه خبریال او ژورنالیست شمیم شاهدو.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاره می رحمت صاحب پر مخوری. خلق په ځنګړې توګه شځي د روغتیاي خدماتو تر لاسه کولو لپاره لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي. د لارو لریوالي د شځینه ډاکټرانو نشتون، د کلینیکونو نشتون هغه ستونزې دي چې شځو یاد کړي، خو تر دې ورها خو هغه کوم خندونه دي چې شځي ورسره روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې مخامخ کیږي. د بی پلو ډاکټرانو یا ام اس اف ادارې د ورستی سروې لمخې د شپېته سلنی څخه زیاتو پوښتل سوي ځواب ورکوونکو ویلي چې میرمنې د نارینه و پرتله د روغتیایي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې له پام وړ خنډونو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړې کیږي. اوریدونکو، په نور بس دی خبرونه کې به لومړی په دې اړه باندې راپور واورو، بیا به خپل میلمنو سره خبرې پیل کړو. د نن ورځې میلمنی اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوجی امیل دی، خو تر دې مخکې یو راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 138 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي، طبي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک، د پاکو اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 30 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملی 212 ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوی او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محروم شوی دي. همدارنګې د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمهیزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي رادیو ته وویل،
مردم دسترسی داره.
پلال مرکز که خلق روغتیای خدماتو تلاس رسائی لری، خو پلری پروتو سیمو که دی خلقو لپارا دا دیر استونز منه دا روغتیای خدمات دیر خنه دی، پر روغتونونو که درمل نشتا.
خرداری دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمن علي وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو، کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند د محدودیتونو لګولو روغتیایي خدماتو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی، او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدماتو له کمښت سره مخ کیږي.
اوریدونکو تاسې زموږ غله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تیروانه ده. په دې خبرونه کې زموږ میلمنی اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوجی امیل دي چې د شوزو د حقونو فعالان دي. په راپور کې تاسې اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیايي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. په دې برخه کې به خبرې به پیل کړو. اغلی سیلاب تاسو ته هم شرغلاستویم او اغلی امیل تاسو دواړو ته شرغلاستویم. مننه چې تاسو وخت و ایستې. لومړی پښتنه به اغلی سیلاب تاسو څخه وکړم، تاسو په نظر دغه چې تر اوسه پورې 21 افغان میندې ثبت شوي دي چې مړې کیږي د روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله چې دوی امیدواري وي او مړې کیږي، ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې دغه شمیر کې دا چې تر دې هم زیات وي، ځکه چې ځینې وختونه هغه ارقام چې باید ثبت سي نه ثبتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنې میرمنې ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مهم بحث ده او زه به ډېره زیاته خوشحاله یم په دې بحث کې خپله د وزارت صحت او امید بخش یا هم هغه متخصصین چې په دې بخشو کې کار کړی وای هغوی وایي چې مکمل معلومات مو د هغوی نه اخیستی وای. خو څه نه څه معلومات او هغه موارد چې د مونږ سره دي یا مثلا په خپل اجتماع او ټولنې کې ګورو، دغه ګزارش ما هم واورېد، هم د تاسو د رادیو له طریقه هم ما ولوسته. په دې ګزارش کې د 21 مېرمنې چې ذکر شوي دي، فکر کوم چې د دې تعداد په ډېر زیات کم وي، ځکه افغانستان څلور دېرش ولایتونه په دې کې ولسوالیګانې په دې کې هغه سیمې چې هغه له خپلو ښارونو نه ډېرې لري پرتې سیمې دي. هلته به تګ راتګ ډېر زیات سخت وي، هلته به مصاحبې ډېرې سختې وي، هلته به روغتیايي یا صحي امکانات اصلا هیڅ وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه آمار چې ذکر شوي دي دا آمار به ډېر کم وي او تر دې به لا ډېر آمار وي د مرګ و میر د میندو او د ماشومانو. چې تناسه زه هم ترې خبره یم، دا د بدخشان طرف ته د امید تاسو پوهېږئ چې هلته لری سیمې دي، هلته صحي مراکز موجود نه دي، هلته اوناسیا ډاکتران یې نشته، هلته هیڅ اصلا د صحي بخش کې هیڅ نو فعالیتونه نه دي شوي. نو کېدی شي دغه آمار په د افغانستان په پرتو لرو سیمو کې که چیرې یو یعنی یو تلاش وسی یا هم یو تحقیق ور باندې وسی، نو دا آمار به ډیر زیات وي تر دې چې دغه آمار خپور شوی.
مننه ډیره اغلی او امیل. ستاسو خبربل پښتنه وکم، تاسو چې کله لری پرتو سیمو ته سفرونه کوي، کله ګوري چې په کلیو کې شدي لڅډه واستونز سره مخامخ دي چې روغتیاي خدمات تر لاسه کړي؟
مننه کوم. لوړی تاسو ته سلامونه درنی خور سیلاب صاحب او ټول خوږ اوریدونکو ته. خبره ده چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. د دې ټولنې کې په لری پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې ناروغه کیږي، خو تاسو پوهیږئ خو یو د کورنۍ تاوتریخوالي یو خو د اقتصادي کمزورتیا وجه یې او دغه مریض دغه څوک چې ناروغه ده او ضرورت لري چې باید یو صحي مرکز ته یوړل شي. اول خو بدبختي په دې کې ده چې هغه صحي مرکز کې با کیفیته دوا یا کافي دوا هغه نشته. بل دوی نشي کولی چې هغه روغتیايي مراکز ته ځانونه ورسوي. ډېر علتونه دي چې افغان میرمنې هغوی سره لاسو ګریوان دي، تر څو چې هغه بیخي د درد نه دونه غورځېدلی نه وي په ځای کې. زه فکر کوم چې د هغه تکلیف چې څونه دا خپل آواز پورته کوي چې زه مریضه یم. ډېری زمونږ خلک البته په اطرافو کې زیاتره یو فیصدي زیات دې په اسانۍ سره د دې غږ نه اوري چې رښتیا به مریضه یي او د دې به پالنه وکړي او دا ویسي او خپل هغه مسؤلیت وګڼي. څوک ورسره لاړ شي خبر شي اته هغه محلي دواګان یې هغه یونانی دواګان یې هغه چې دوی عقیده لري ور باندې او تل استفاده کوي تجربه کوي په هغه باندې اکتفا کوي هغه او تور کوي چې خبر شي او خبر شي الان چې هغه به د سې یو جدي تکلیف ولري څه د امیدواري په وخت کې څه غیر امیدواري په وخت کې امادي همیشه پاغه سنتي دواګانو په مغه باندې اکتفا کوي تر هغه چې هغه د حالت ته ورسیږي چې هغه د تداوی نه به پاتې پاغه صورت کې هم دا کمبخته بیچاره دی نشي کولی یا نیوري یا نیت نشته یا دغه مراکز دوی نه لري پرتی دي په اطراف کې خو دغه ستونزې هم شته دي چې دغه سیدی مراکز ته لاسرسی یو ترانسپورت غواړي یو مزل غواړي دا ستونزې په افغانستان کې زیاتره وو هغه تیر وختونو کې هم ډېر خدمات اونک شو کړی دغه سکتور سیدی البته د دې کې نیمګړتیاوي زیاتې که څه هم پیسې سیلاب غوندې راغی خو دوی هغه سي جدي اساسي او بنیادي کارونه چې باید کلي او باندو تولرې پرتو سیمو ته شوي وي متاسفانه هغه تر سترګو کېږي نه او که چیرې هغه مراکز شته دي اوس نه ډاکټر شته او نه درمل شته اوس چې بیا دا څه دي په کورونو کې شول او یو څه ستونزې ورته ولاړ شو سفر وطن نه وتل او هغه شو دا کسان نشته دي دغه ستونزې لا پسې زور اخیستی دی او یعنی صحي خدمات روغتیایي خدمات په لری پرتو سیمو کې په ولایاتو کې بیخي تر سترګو کېږي نه زه بیخي حیران پاتې یم که دوی بیچارهګان مریض شي نو دوی دا درد څومره تحمل کړي دوی څومره وزغمي چې همدغه حالت باید تحمل کړي او هیڅ لاړ نه شي خو نه پیسې شته نه لاره شته نه څوک شته چې دا بوزي البته ډېر کم خلک دي چې دا کار کولای شي خو یو فیصدی زیات خلک ډېر محروم پاتې دي ډېر سړی خفه کیږي دغه حالتونه چې ګوري بیخي هغه ښځه سړی حیران شي چې دا کمبخته په هر حالت کې باید خپل هغه درد وزغمي که په هر حالت کې دی دا باید خپل شکایت دونونه کی تمام اور سرګردانه به کور په کارونو کې واخته وي اما د دې حق نه لري چې زه مریض یم او د دوا حق لرم چې ماسو ډاکټر ته بوزي صحي مراکز ته بوزي دواخانه او درمل زه ترلاسه کوم او معاینات صحي مې وشي دې ته څوک توجه نه کوي دا هم داسې بابي ته ګڼي زیاتره ښځې واقعا نه راپور چې نشه شو هغه نه زیات خلک تلف کیږي لمنځ ځي اما د دوا او د دارو او د ډاکټر او د سی مراکز درکم نه لګي بيخه تتبوي په نشټ کې حساب دي اوس وخت ته خو بيخه د مراکز د سی کمرنګ شوي دي او بيته شوي دي چې دا غوي وزور لیدل کېږي نه
مننه ډیره اغلی امیل زبرت تاسو ترازم او ردونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه او ری د ازادي رادیو اونې زغ پرونه نور بس دی روانه ده د روغتیاي خدماتو ته د شوزو پر لاسرسي باندې پر دې موضوع خبري رواني دي لمړی به له هغو پیغامونو څخه واورو چې د ازادي رادیو او ردونکو پر هم دې موضوع باندې لمر سره خبري کړي او بیا به برته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
زمانم اکبر جان دی د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلی اوسیدونکو کني نکونه خونو ستا د دوا په خښ کې یو دانه پنجوایي کې دی یو دانه د په مایوبین کې دی د سالیان په د پاره جوړ شوی دی انو خو دغه نسب کې کې ډاکټرانه نسب کې کې ډاکټرانه د ګور د یو ډاکټر دی کجه د سر درد مغه ډاکټر دی کجه د میجې مرزي مغه ډاکټر دی کجه د ډوک مرزي مغه یو ډاکټر دی بس ته نه استی ګر دا غو نقطه درکې دا وا سره زموږ مشکل نه دي زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دي چې مسلکي ډاکټرانه سي بس نو سره کی چې بیا د بازار د واره وړو اشمو په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا درې په د کلینیک کې شینې دا مخلوق ورته بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شار کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی دا صاحب جلا ډاکټر دی هډو کې جلا ډاکټر دی دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی د ګور د یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي په کې یو نه سي هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی دوه دوه ساونه پر ورته نه سي ټیلی او تنبی بار یې سیار شي شروع وکړ خو نه پرسي جنو
مانم بسم الله جان دی د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او دواوی خونو هغه جاغه خون لر جمانایو دوا دوا پر کټګوري کی په جخه د سړي شنه کیږي چې وس د یو مرزي ډاکټر دی چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګردو د جلاسې ډاکټران چې ماز نقصه ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی اوس د مروار سو معنا یو پر کټګولي راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیمه د زمونه سیستم بیرته منا بازار ته مجبور سو چې وس ماز نقصه راکې مرشه په وسیم سیدي دا یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اری مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي ولې موږ چې ته به مو یم هغه ډاکټر دی کوم د پرمیدات درد ورسو ماغه ډاکټر دی کوم پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی کدا صاحب مشکلې پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی چوس خلی ډاکټران سره جلاسی مرته نقصې را کی ترچې به برابر کم سیدی
منم سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردلته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سو ولې د ډاکټرانو امکانات نشته راش زیات وی دغه واکه مرز مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې شي چې موږ چې نه ایت رسو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کباله دغه نومې د پاتې سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډیر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ دغه حل لپاره یوازې نه لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولاتو مرکز په سطحه او د ولسوالی او کلو باندې په سطحه په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کشد سي او حل سي
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده پر دې موضوع باندې دی وبل اوریدونکو ژغ هم اول اورو بیا په خپل ملمنو سره خبري وکړو
بسم الله الرحمن الرحیم برنامه خپل نیمروز ولایت سویدون کې متاسفانه دا به وایم چې روغتیایي خدماتونه نیمروز ولایت کې 15 ولسوالۍ کې هغه اندازه چې باید وای نه ست ځکه چې شزینه ډاکټران نشټون وایست د سویدي او یا هم د مسیر لیروالي هم دا وایسته وی چې ډېرې شزي زایمان پر وخت باندې خپل ځان د لاس ور کې په شهادت ورسی یا وفات شي نه شزه ژوندې پات سوي نه اولاد ژوندې پات ځکه چې یو ملګری مو خورې دلارام ولسوالۍ کې تقریبا نږدې دلارام ولسوالۍ ته دلته وازې حمل موضوع یو نو اته هلته داسې کادر یا شزینه ډاکټران نه وي چې دې شز ته رسیدګي وکړي چې د دې هغه درد کنټرول کړي نو دا باید سوچ دې دغه مسیر سزا نیمروز ولایت راورسوي خو نیمروز ولایت کې کله چې راورسېدل دلته هغه کنټرول سزا کې خارج شوی وه همدا وفات شو همدا وفات شو یعنی داستون زنه وازی زما ملګری ته پیښ شوی ګری کسان نور ته مثلا دا مشکلات پیښ شوی دي متاسفانه د ټول د دې وای سوي چې مثلا کادر شزي یا شزنه ډاکټران نشټون دي او بل د مسیر لیرواله دي اوس موږ په زینې ساحو کې کلینیکونه لرو ول متاسفانه امبولانس نه لرو متاسفانه ارتباطات نشته چې مثلا یو مریض چې وزيام لکوي یا نور مشکلات لري هغه دغه کادر څوک نه چې وسان داغه مسیر سره را انتقال کی تر کلینیک کبریا یا مسیر د لارې خراب دي د وی قریې سره بل قریې ته راتګ د ستون سره مخته کله چې مریض د ستون سره مخکېږي هغه به ډیر په احتیاط سره انتقال شول متاسفانه کله چې امکانات نه یې اته تر د مسیر په دې مسیر تر شفخانه پر لا متاسفانه وفات شوی یو یا هم په دننه په شفخانه کې چروام رسی خو هغه کادر یا هغه برخه چې مثلا واقعا و دې مریض تر رسیدګي و کې شزنه ډاکټرانی وسیونیا او یا هم نور امکانات ده شي نس متاسفانه په دې خاطر ډېرې کسان مدلس ورکړي دي خاص دغه مشکلات پر اساس
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو د اوریدونکو تبصره مو اوریدي او د دوی ستونزې چې په خپل سترګو باندې لیدلې او تجربه کړې دي په خپل ځان باندې غلي سیلاب تاسو څخه به پوښتنه وکم استاسو په نظر په د روغتیاي خدماتونو ته د نن لاسرسي په برخه کې اقتصاد څومره رول لوبولی دی، او استاس په نظر دغه ستونزه په دې ورستوي کې څومره زیاته سوې ده؟
یو خبر ډیره واضح ده، تاسو نه څه کولای د اقتصاد ار نه تنها داسې د صحي سکتور نه، بلکې د هر هغه مورد نه چې د انسان پورې ارتباط لري تاسې هغه لري وبولئ. فرض مثال د مخکې زمونږ ستاسو میلمنې ډېره ښه خبره وکړه، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، په افغانستان کې ډېر عرفي مسایل مطرح کېږي، په افغانستان کې ښځې په خپلو پښو نه دي ولاړې چې هغوی مالي تمویل د خپل طرف نه وکړي، هغوی د کورنۍ له طرف نه یا د ورور د پلار یا د خاوند د طرف نه هغوی مالي تمویل کېږي. نو دا ډېر زیات رول لري په دې کې چې متاسفانه بعض موارد حتی باعث د مرګ د عموږ مریض کېږي. د ما هدف د مریض نه تنها دا چې ښځینه بلکې نارینه هم دي، په هغو کې اطفال هم شامل دي. متاسفانه په افغانستان کې په دې ټول تیرو کلونو کې او په فعلي شرایطو کې داسې خبره نه مطرح کېږي چې د صحي سکتور سره مالي کومکونه نه ایسوي. بدبختانه او متاسفانه یو تعداد ډېر زمونږ دوستان هغه کسان چې هغوی په صحي بخشونو کې دوی کار او فعالیتونه درلودل او د غوی لاس ډیر برو په دې کې چې غوی باید صحی سکتور ته ډیره توجه کړی. متاسفانه او بدبختانه چې ډیره توجه ورته نه کړه، هغه مالی تمویل چې د نورو خارجي دونران د افغانستان د صحی سکتور سره کېده متاسفانه چې هغه پر ځای باندې مصرف نه شو. نو د دې لقبل بدبختانه او متاسفانه چې ټول د افغانستان خلک او هغه قشر چې هغه اقتصادي لري دای ګالی نه هغه خلک چې اوس په نورو ممالکو کې دي او ښه ماشاءالله اقتصادي وضع یې هم ډېره ښه ده. تاسو که د افغانستان شفاخانه مد نظر ونیسئ یا مثلا صحي کلینیکونه مد نظر ونیسئ، دا په دوه بخشو باندې تقسیمیږي. یو یې هغه دي چې هغه شخصي دي، کنه دوی خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي صحي تناته، خو متاسفانه او بدبختانه فعلي شرایط د افغانستان د خلکو تر دې حده پورې رسیدلی ده چې هغوی په کور کې نور هیڅ څه نه لري. څه ورسېږي دې ته چې هغوی شخصي شفاخانو ته لاړ شي، اول ته دوی خپلې تداویانې وکړي. یو هم دولتي شفاخانې دي، پخوا په دولتي شفاخانو کې څه ناڅه درمل پیدا کېدل، څه ناڅه ډاکټرانو هم توجه کړې وه. بدبختانه او متاسفانه په فعلي شرایطو کې یو د اقتصادي له نگاهه، دویم دا چې تاسو ګورئ چې روزانه د افغانستان تخصصي کادرونه او د افغانستان هغه کادرونه چې هغوی په صحي بخش کې ډېر زیات کار او فعالیت درلود، هغه ورځ تر بلې دوی وځي د افغانستان، او افغانستان متاسفانه چې دا له لاسه ورکوي. پخوا که خلکو شخصي شفاخانو ته نه سوی تلای، یا مثلا د اقتصادي له نگاهه، یا ډېر نور موارد هم مطرح کېدل، اما اوس خلک توانایی د دې نه لري چې حتی دولتي شفاخانې ته لاړ شي که هغه 40 افغانۍ یا 50 افغانۍ دي. بله بدبختي د دولتي سکتور د صحي بخش کې دا ده چې هیت هغه حتی ابتدایی امکانات تو زین کلینیکونو که یا پوزین صحی مراکزونو که نسته. ما تو خیلی زداد ما دستر گودیده لی حال ده مریض یو اختلاف ورکی پا عملیات که متاسفانه و بدبختانه چه ترگو پایوار سی ویلتی گی چه دنن شفخانه که مثلا مونگا سفتکتون نلرو، مونگا نور دوا نلرو، مونگا دجرهی لباس نلرو، د مریض لباس نلرو، دا وقت لیتا سی دی بیرون نلرو. ترغو مریض دی، هغه مریض قرض کو، هغه مریض دی اطراف نراغلی، ترغو اقوی خپل مالی امکانات برابر اول، متاسفانه و بدبختانه چې هغه مریض دی عملیات په سر لاله سوار کې. دا یو هغه واقعیت ده چې دا ما په خپل سترګو لیدلې، او بدبختانه و متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې د صحي سکتور وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. دا هم دوه علت لري، زه فکر کوم چې ما ستاسو ډېر وخت نه یې نیولی. یو علت یې همدا ده چې د افغانستان هغه کادرونه ورځ روزانه دوی د افغانستان نه وځي او په همدې تلاش کې دي چې باید له دې نه خارج شي. دویم ډېر لوی ترین نقص دا ده چې متاسفانه او بدبختانه بیا هم لازم دی ته چې مونږه دودی ټولنه مد نظر نیسو، اما دا مد نظر نه نیسو چې حتی اقل تاسو خزو ته د هغو اتهی امکانات و زمینه مساعده کړئ چې بل نارینه ډاکټر ته ضرورت پیدا نه شي، دوی نارینه ډاکټران ته ورشي او حداقل دوی په خپل پښو ودرېږي او خپل هغه اقتصادي مشکلات د صحي نظام دوی خپل حل کړي.
ډېر مننه اغلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم زموږ د خپرونې درېیم میلمه ډاکټر صاحب فرید عمری له موږ سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، مننه چې تاسو هم وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د میندو د مړینې تر ټولو لوی لامل ستاسو په نظر باندې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه بشیر صاحب، اغلی بشیر، زه هم خپل نیکی سلامونه لمړی تاسو او تاسو تخنیکی هم کارون او ډیر معزز محترم او میلمنو ته وړاندې کوم په دې لاره چې ټول روغ جوړ وسی او را بشو افغانستان ته. د تاسو د سوال په تړاو باندې چې دلته مختلف عوامل دې سبب کیږي چې هغه د مایندو یا د خویندو د مړینې کچا لوړه کړي، اول کرا شدو ته چې هغه په نوړه رسوم او عادت چدي، یعنی یو مور یا یو خور کچيري حاملکیږي، هغه د نسایي ولادي نظر په هر ترایمستر کې حداقل باید یو ځل ډاکټر ته لاړ شي، هغه نه دي. او دوه هم دا چې خپل باندې هغه مورګان یا خويندې چې هغه حامله وي، هغه اکثر هم هغه په ولادت په کور کې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې هغه روغتونونو ته ولاړ شي چې تر څو پورې دوی هغه مشکل یا هغه ولادت په صحیح توګه باندې ترسره شي. نو دې نه علاوه نور په خپله باندې هغه عادات چې مثلا یو خور یا مور په کور کې مریضه کیږي، هغه په ځان باندې سختي تیروي، یعنی خپل خاوند یا د کور نور غړو ته نه وایي چې هغه ولاړ شي یا کلینیک ورته خلرې وي. نو که چیرې دغه نور عوامل هم شتون لري، که دغه ټول عوامل را ټول کړو، دا دوی باعث کیږي چې یعنی د خویندو یا د میندو یا د میرمنو د مړینې کچه لوړه کړي. لیکن اغلی بشیر که راشو دو ته چې تر اوسه پورې داس دقیقه سروی هم نه ده شوی او داس ډاټا هم په لاس کې نه لرو چې یعنی په افغانستان کې د میندو یعنی د مورګانو مړینه دې نه ته اوناس طبقه مړینه دې نظر ذکور ته یا نارینه و ته زیاته وي. بیا په ادیدې تر څنګ بعض امراض شته چې په هغه کې زموږ هغه خویندې او میندې هغه کم وخته کیږي او نارینه زیات وخته کیږي. نو که راشو مختص خبر را ټولومه، اصلي تا سوال ته چې د مورګانو مړینه یا د خویندو مړینه، هغه عامل چې ما تاسو وویل د هغې په بیس کې کیدلی شي چې دی ارقام لوړ شي، یعنی د مړینه کچه یې لوړه شي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په هر ټرایمستر کې باید یو ځل هغه ښځه چې امیدواره یې باید ډاکټر ته ولاړه سي. دغه ټرایمستر څه ستاسو هدف دغه دی چې هر درې میاشتې کنه؟
دقیقا، یعنی که چیرې زموږ یو خور یا مور هغه حامله وي، یعنی په هر درې میاشتو کې حداقل دی بار یو نږدې روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او هغلته هغه په ښځینه د نسایي ولادي متخصص او ډاکټره چې د هغې سره باید مشوره وکړي او هغه لازمه درمل چې ورته توصیه کیږي باید هغه واخلي. خو دې تر څنګ بدبختي دلته بله هم ده چې زموږ ډېر کسان چې کلینیک ته ځي هغلته دې ته رسیږي چې یعنی کوشش کوي چې هغه ډاکټره یا هغه قابله یا هغه ډاکټر باید ما وګوري، ولو که هغه ستونزه هم نه لري. اکثر زموږ مورګان هم چې په حساب ناراضه دي، ایدې ناراضه دي چې هغه کلینیکو یا په هغه شفاخانو کې ازدحام ډیر وي، ایدې له کبله هم دی کوشش کوي چې په درې میاشتې نه بلکې د شپږ میاشتې بعد یا مثلا پنځه میاشتې بعد تر هغو پورې جدي ستونزه نه وي ورته رامنځته شوې، دی مراجعه نه کوي. نو بنام په دې اساس زموږ ترایمستر وبخښي چې دا طبي اصطلاح ده، نسایي ولادي د نظره په هغه مسلک مداخله نه کوم، حداقل په درې میاشتو کې دی باید یو ځل دغه نسایي ولادي متخصصه باید مشوره وکړي.
مننه ډیر. او بل پښتنه می ډاکټر صاحب تاسو څخه دغه د چې اغلې سیلاب ویل چې د شوزو دمړین یو عامل دا هم دی چې په روغتونونو کې هغه درمل یا تجهیزات چې باید و ناروغانو ته میسر وي هغه ورته نور کول کیږي، او دوی د دوی څخه دغه تقاضا کیږي چې دوی په خپل ځان ته هغه هرڅه چې ورته اړتیا ده برابر کړي، او تر هغه وخت پورې چې دوی دا هرڅه برابروي هغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړي وي. تاسو په نظر دغه په افغانستان کې څومره لوی ستونزه ده، او داسې ادارې لکه دغه د ډبلیو ایچ او یا نورې نړیوالې ادارې ولې دغه ستونزې نشي حل کولای؟
خب اغلی بشیر قرار شو په ډاکټر صاحب سیلاب چوی هغه د شخصي نظر ده، او زما هم دغه خپل شخصي نظر ده. شخص زموږ شفاخانه یعنی د انټونی ملي تخصصي روغتون زه فکر نه کوم چې هغه دوا چې موږ لرو هغه شخصي درمل روغتونونه هم نه لري، یعنی پرایویټ سکتور هم نه لري. او اې دې ترڅنګ بعض روغتونونو نظر څه کومل آگاهی نه لرم، لیکن په اکثریت دولتي شفاخانو کې بل خصوص هغه دونر چې آی سی آر سی و دوا خو په مکمل شکل ستوند لودا اتازن وسایل هم هغه زموږ ماشینو چې خراب و هغه هم را ته ترمیم کړل. نورزم بیر خپل خبر را ټولو ما خپل شفاخانه په نمائندگی چې کوم خبر کوم تاسو سره زموږ سره چې کوم اوس درمل چې دی یا په سلک صدو کې 15% موږ ناروغ ته د باندې نسخه ورکوو. هغه ناروغان چې را سره بستر دی یا او پیوی ته مراجعه کړی ده یا ماینات ضرورت لري، نو 15% از موږ په داخل کې ماینات پوره دي او ورته ورکوو. خو لیکن د هر شفاخانه نه په زاده مکمل شکل باندې خبر نه یم، او دغه نه به هغه ډاټا ورکوم نه دي راخستی چې دوی کوم دوا لري یا کوم نه لري یا د عملیات په وخت کوم ستونز لري. نو دا د خپل شفاخانه هغه حال و چې مو تاسو سره شریک کړو.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. زما اخیری پښتنه به تاسو څخه دغه وی چې په افغانستان کې د مجهزو امبولانسونو نشتون تاسو په نظر څومره ستونزه ده چې یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته په هغه مجهز امبولانس کې انتقال کړی چې په هغه کې اکسیجن هم وي؟
او اغلی بشیر کا راشو د وز شفاخانو په سطح بل خصوص د دولتي او د شخصي شفاخانو په سطح باندې موږ دوه واتس اپ ګروپ لرو چې د ریفر ده او بل هم د کنسلټیشن او د مشورې ده. نو چې کله مریض ریفر کیږي هغه شرایط د شفاخانه ته وایو چې د انټونی شفاخانه نه مثلا د یو جمهوریت ته یا مثلا یو صدري شفاخانه ته یا استقلال ته ریفر کیږي، نو هغه شرایط ورته وایو. ورسته لږه څخه هر شفاخانه امبولانسون لري، حداقل دوه امبولانس او د اکثر درې امبولانس. او دې تر څنګ چې چیرې دا امبولانسونه مصرف وي قابل امبولانس ته زنګ وایو هغه رځي چې د خپل داخل شفاخانه امبولانسونه هم اغلې بشیر دا هم اکسیجن او نور محتویات چې امکانات چې ضرورت مریض ته مکمل دي کې او هغه قابل امبولانس سره هم مکمل وي چې یو نرس ورسره هغه مریض تر هغه شفاخانه پورې چې دیغه مربوط کیږي یعنی رسمان ریفر کوو. تر اوسه پورې خو بیا هم زه د هیواد په کچه باندې خبرې نه کوم تاسو سره، ځکه د مرکز په سطح غږیږم. امبولانسونه تر اوسه پورې شته دي، خو هغه امکانات هم چې ورته ضرور دي هغه لري چې هغه بلخصوص هغه اکسیجن ډبه او نرس وي هغه شته، لیکن داسې په ډېره لوړه کچه باندې زه فکر نه کوم چې په ډېرو هیوادونو کې د شتون لري، بلخصوص زموږ په همسایه هیوادونو کې. نو فعلا د امبولانس مشکل حل ده، خو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نورو هیوادو په شکل باندې موږ هم مجهز امبولانسونه ولرو.
مننه. او ډاکټر صاحب د اکسیجن ترڅنګ زه غواړم چې یو څه خبرې تاسو په دغه برخه کې موکې چې د وینټیلیټر شتون څومره مهم دی چې سږي باید فعال وساتي که یو څوک په کوما کې دی یا شکر باندې راځي، د یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول څومره مهم وي چې باید یو امبولانس وینټیلیټر ولري یا یو روغتون وینټیلیټر ولري، په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې هیڅ دغه ماشینونه ستنه.
او اغلی بشیر کرا شو دی تا چیری دا وینتراتور ماشینونه پا اکثریت شفاخانو که شتون لری او پا حداقل که نشتا، لیکن هاگ مریض هم چی کلا دی یو روختونه تا بل روختونه پوری موگه انتقالاو زهیت امبولانس وینتراتور نلری، نه تنها دلتا بلکه پا دیر وادو که نلری. اغل تا ماغ دا اکسیجن دبایی تا چیری ضرورتی وی دو دا اکسیجن دبایی ور تا وزایی کهی تر څو پورې چې هغه ناروغ په زر د لزقو یا 15 لزقو کې تر هغه مکانه پورې رسیږي. در غیر دغونه اکثریت دا ویل به کنه وی زکه کیدای شي بعض شفاخونو نمونه زما څخه پاتې شي چې پاغه کې پال او وینټیلیټرونه اوس شتون لري کله چې مریض ضرورت ورته پیدا کوي مغل ته انټوبی کیږي ورسته هغې څخه نظر دغو اندیکیشن یا استتباب یا از ضرورت وړ چې ضرورت چې ورته ولري هغه وینټیلیټر ته هغه ناروغ وصل کیږي او بل په امبولانسو کې هم موږ کوشش کوو که چیرې ناروغ ته مثلا زموږ په روغتون کې چې وینټیلیټر مثال د خبرې که چیرې احیانا شته نه وي یا مثلا بل مشکل ولري نو هغه بل روغتون ته چې رسومه زه د یو ډبه د اکسیجن که چیرې هغه کفایت ورته ونه کړي دوهمه ډبه تر هغه پورې چې هغه ناروغ هلته غو بل روغتون ته ورسیږي او بل د دې تر څنګ ښاغلی بشیر هېڅکله موږ هم ناروغ په دې حالات کې نه پرېږدو یعنې چې دی په اتومات شکل باندې یعنی هانن یا په هاد شکل باندې دی وینټیلیټر ضرورت پیدا کړي حتما دغه ناروغان په استیپ بای استیپ یعنی په مزمن شکل باندې دی ځي وینټیلیټر ضرورت پیدا کړي نو تر هغه پورې زموږ دغه امبولانسونه دغه اکسیجن ډبې که چیرې ورته یا بسره ونه کړي دوهمه ورته بسته کوو تر هغه بل روغتونه پورې ناروغ پرې رسولی شو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو د وخت څخه اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوریده ازادي راډیو نور بس تخ پرونه روانه ده اغلی امیل زبستاس څخه پښتنه وکم تاسو ووریدل چې د خبرو په بیلابلو خبرو کې یادونه وسو چې په افغانستان کې جنونی شونځیو او ترشپژم ټولګي پورته شونځیو ته اجازه نه لري د تګ او په پوهنتونونو کې هم جنونی اوس نور نسی کولای چې درس ووایي ستاسو په نظر دغه به د افغانستان د ټیپ د برخې لپاره څومره زیان ورسوي؟
مننه کوم. واقعا دا ما همیشه خپل غږ کورته کړی چې سم د چوس ډېر بخښنه غواړم اوس دا احساس نه کوو خو په یو مقتی زمانې کې په آینده کې داسې وخت به راشي چې یوه ښځینه ډاکټره به نه وي یو څوک یو جلکۍ به نه وي چې جان ورکړي یا هغه ټیپ ته یا هغه نور اختصاصي برخو کې هغه د زده کړې دپاره کامیاب شي او وروزل شي او دې ټولنې ته تقدیم شي او دې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی زه په دې زیات متاثره په دې یم چې اوس که خلک د زړه له کومې هغه نه کوي افغانستان د کلونو کلونو د یو وخت دپاره نه په راتلونکي کې موږ د همیش دپاره دغه ټولنه به متخصص نه لري ښځینه ډاکټره به کمبود وي د نورو هیوادونو نه به یې غواړي په بلا به اخته یو. خو دا لوی ملي خیانت شو دا یو ظلم شو دې هیواد ته. دا زه همیشه وایم دا 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 حرکت چې عملی شو دا داسې نه ده چې درې کاله امکان لري چې دا مقدم شي او څه کم دی درې کاله کېږي مونږ د تعلیم نه شاته پاتې یو. نه مونږ په پیړۍ پیړۍ د تعلیم نه نور نسلونه نسلونه محروم پاتې شول او دا ټولنه به همداسې بدبخته ټولنه پاتې شي همداسې به ځورېږي همداسې به کړېږي او دا د دې دغه تاریخ دغه دغه عمل چې په میرمنو باندې تعلیم دروازې بندې شوې د نه یوازې صحي مراکز چې هغه حیاتي مسله ده نورې نورې برخې بندې شوې دا دا یو لوی درد دی. دا په تاریخ کې په تور خط باندې باید ولیکل شي لیکل کېږي هم دا دا هیڅ څوک نه بخي هیڅ انسان یې نشي بخلی هیڅ افغان یې نشي بخلی چې دې راتلونکي دپاره لوی ظلم شوی دی. او اوس هم چې خلک فرار کوي هغه متخصصین د دې هیواد نه ځي دا لوی درد دی چې مونږ هغه خپل معنوي سرمایه هغه دې ځنې فرار کوي ځکه شرایط دلته ورته نشته مشکلات دلته ورته زیات دي. زه دا هم نه وایم چې هغوی کزي ولي ځي خلک وایي څوک پر ازاد ملک نه ځي اما یو خبره بل هم زه لرم چې ډاکټر صاحب مخکې ډېر تعریف وکړو د شخصي د دولتي شفاخانې مخکې قدرمنې خور وویلې زه د هغې خبرې ټول تاییدوم زه په خپله بستره وم ما په خپلو سترګو لیدلې که دا رقم دغه نظر ورکوي هغه محافظه کارانه او چې ټول شیان ښه دي و هر څه پکې شته دي دنیا ګل ګلزار دی و هغه څوک چې یو واسطه ولري په لوړ پوری چارو کې او یا هلته کوم ډاکټر وپېژني چې ورته لاندې باندې شي هغه غریب بیچاره چې هلته بستر کېږي والله که ورته هېڅ شی نه وي. دا خو واقعیت دی. دا تاریخي واقعیت دی چې دا مونږ بار بار لیدلي مونږ دغلته اوسېدلي یو ځوانان شوي یو زړې شوي مونږ دغه شفاخانې او دغه خلک دغه هر څه لیدلي دي. کاشکې داسې وای اوس خو به هر څه ښه وای، مونږ به ټول راضي وای، دونه ښه چې امکانات وای او دونه ښه وضعیت وای د ټولو په مقابل کې، دا خو به ډیره ښه خبره وای. خو بیا هم ډاکټر صاحب دې نه خفه کیږي، خو دا ما لیدلې هماغه شفاخانه کې چې دی یادوي، خو دی پکې اوسیږي، ده ته به هر څه ښه ښکارېږي، مګر دا نور خلک چې احساسوي هغه نیمګړتیاوې هغوی ته معلومیږي.
بله ډیره مننه. بله آغلی امیل، که تاسو په دې برخه کې څو خبرې وکړئ چې د ډاکټر صاحب چې خبرې وکړې نه، تاسو په نظر ډاکټر صاحب عمری وویل چې ښځې باید هر ټرایمستر چې درې میاشتې د په وینا باندې باید هرې درې میاشتې چې کله یو ښځه امیدواره یا حامله یې باید ډاکټرې ته ورسي او مشوره ورڅخه واخلي، ځکه چې په دې یوه کال یا نهه میاشتو کې هر څه پیښېدای سي، یعنی کوچني ته هم خطر پیښېدای سي، مور ته خطر پیښېدای سي، یا دغه چې باید ځان مطمئنه کړي چې هر څه سم روان دي. دغه خبره څومره مهمه ده چې باید خلک هغه ښځه چې یو بل انسان ته ژوند ور په بخش کوي او زیږوي، د خپل ځان یو برخه یو ټوټه زیږوي، د هغې ژوند باید څومره جدي ونیسي خلک، د دې ژوند باید څومره دوی مهم وګڼي چې دغه کار وکړي او د دې پر خبره باندې غوږ ونیسي او دا ورسوي تر هغه ځایه پورې چې باید حد اقل، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې وویل، درې ځله په کال کې چې دا کوچنۍ زیږوي تر هغه وخته پورې درې ځله باید دا ولاړه سي ډاکټر ته او چیک سي.
مننه کوم. خو هغه خلک چې علم پوهه لري، په ښارونو کې ژوند کوي، آګاهي لري، پوهېږي په دغه مسله باندې، دا کار کولی شي او د دې شرایط لري، د دې امکانات لري، او خپل هغه مور چې هغه ماشومې څومره ورته ګران دی، یو جهان دی ورته درد او هر څه ګالي، که نه امیدواره دی چې هغه راضي وي دغه دنیا ته، او هغه ته څومره هغه لري هیلې لري، او نه غواړي چې یو ذره هم هغه معیوب راشي، یا هغه خدای مکړه په تکلیف وي، یا زه په تکلیف شم، یا زه ژوندي ونه اوسم، یا دا معیوب وي خدای مکړه، او ده ته باید هر څه رسیدګي وشي. زیږونو ته پوهېږي چې دغه زایمه دا څومره سخته ده، څومره سخت یو مور دی، یعنی هغه حالت چې ګالي، او وروسته چې بیا دا دنیا ته راځي څومره خوشحالیږي، هغه ټول خپل دردونه د هغه په مخ ایرهیي، هغه یې هیریږي. خبره دلته ده چې په لرې پرتو سیمو کې خو نه آګاهي شته، نه دغه خلک شرایط لري، نه دا ښځې ته دونه اهمیت ورکوي، هغه کورنۍ کې چې اوسیږي، دا هغه افغاني ټولنه چې بدبختانه دغسې حالتونه پکې دي او دې توجه نه کوي. او که مور غواړي اته اوس خو دغه آګاهي د مختلفو رادیوګان په اطرافو کې خلک اوري، پوهیږي، دغه پیامونه ورکول کېږي چې ډېر مفید دی. خبره په دې کې ده چې ځینې بدبینیانې په کورنۍ کې شته، او ځینې مثلا خواښي یا اندرور یا بل یا څوک اوزګار نه دی، هغه خو یوازې نه پرېږدي چې هغه خپل مراکز ته لاړ شي او هغه خپل معاینات وکړي او پوه شي، مطمئن اوسي چې ما دپاره خطر نشته، یا ماشوم دپاره نشته، یا څه ضرورت دی او څنګه دی حالات، چې ځان ته یو اطمینان حاصل کړي. نو خبره په دې کې ده چې متاسفانه بدبختانه چې په اطرافو کې دغه سهولتونه هم نشته، او څوک توجه کم کوي. ما ډېری لیدلی دي چې هماغه کو تر اخره پورې حتی یو ځل هم دوی نه غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي، بیا چې ښځینه ډاکټر نه وي خو بالکل هغه ښځې دپاره اجازه نه ورکوي چې یو نارینه ورسره نه وي، یو ښځینه ورسره یو ځای نه وي، هغه ډاکټر وګوري او ورته نظر ورکړي. د دې حالت باید پیشبینی شي چې څه کېږي څه نه کېږي. خو بیا هم وایم چې په خواشینۍ سره د بده مرغه افغانستان کې چې دغه ناوړه دودونه حاکم دي، او دغه اقتصادي کمزورتیا چې اوس بیخي لا پسې زیاته شوې ده، دا میرمنې ډېر کم د دې چانس ترلاسه کوي. هغه به ډېره خوشبخته وي چې دوی ورته پاملرنه وکړي، او یو مرکز صحي ته یې بوزي، یو ډاکټر ته بوزي، او ورته یې وښيي، د هغه نظر وګوري، د دې حالت باندې دوی پوه شي. دغه امکانات او دغه هغه په ټول افغانستان کې ډېر کم دی، او صرف اطرافو کې په هغه مراکزو کې یا مرکزونو کې او یا په ښاري سیمو کې چې خلک تعلیم یافته دي او پویږي دا چارې تر سره کیږي، اما اکثرا لمنځ دي. دغه راپور چې نشه شو زه درته بیا هم وایم په تکرار وایم چې د دې ارقام ډېر کم دي په لرې پرتو سیمو کې، ډېر میندې ډېر ماشومان له منځه ځي په دې حالت کې.
مننه اغلی امیل. اغلی سیلاب، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکم چې لکه تاسو چې واورېدل، اغلی امیل هم ورته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، تاسو مخکې مې یادونه وکړه چې یو نارینه باید د ښځې سره وي او ښځې یوازې نست کولای چې ډاکټر ته ولاړ شي. دغه او یا هم کورنۍ چې دا خبره هیڅ جدي نه ګڼي چې د یو ښځې وضعیت څومره د پام وړ وي، باید او څومره مهم وي د هغې صحت چې باید ورسي او ډاکټر یا ډاکټره یې وګوري. دغه ستونزې ستاسو په نظر باندې څومره د ښځو ژوند ته خطر متوجه کړی دی چې کورنۍ ورته اصلا اهمیت نور کوي ودی خبرې ته؟
ډیر زیات تاسو ډیر زیات لري هم مزه فقط کابل دا لری ولسوالیانی وګورئ، د کابل نږدې ولایتونه وګورئ، تاسو ته واضح او جوګه د خبره معلومیږي. حتی په فیلی شرایط کې نه، بلکې په دې څو کلونو کې افغانستان یو عرفي ټولنه ده او متاسفانه او بدبختانه په هر حصه کې ښځه داسې ډېره جدي مد نظر نه نیول کېږي. د یو ورځ د یو دولتي شفاګر چې د ډاکټر صاحب ډېر د دولتي شفانو صفاتو کو، کاش چې د افغانستان ټول صحي سکتور داسې وای نو دا د عامو خلکو به هم زړونه دومره درد نه وای کړی. نه تنها داسې انتوني شفانه کېدی چې ډېره مجهزه وي، ډېره فعاله وي، اما کومه قضیه چې ما تاسو ته وویل هغه د ما د سترګو لیدلی حال و. په دې شفانه کې د یو ښځه تقریبا هغې خپله قصه وکړله چې هغه 15 کاله له ډېره د استیدیا سرطان یې درلود او دا خپله په دې باندې پوهېدله چې دا سرطان ده، ځکه چې هغه آثار او علایم چې کوم دی اورېدلي وو د خلکو نه یا د ښځو نه یا په هموغه سیمه کې د دوی سره چې څوک وو، یعنی پس له 15 کلونو نه وروسته دا یې راوستې وه د دې لپاره چې ودرې دا اوس دا خبره رښتیا ده که دروغ. یعنی دا د افغانستان ټولنه ده. زه تاسو ته په کابل کې وایم، په کابل کې داسې میرمنې دي چې هغوی د ډېر عادي درد له امله دوی له بین نه ځي، د اپنډکس مریضي له درده دوی له بین نه ځي، ځکه هغه مد نظر نه نیول کېږي یا هم یوناني دوا ورکول کېږي، وایي ته دې نه استفاده وکړه، دې نه ښه کېږي. اما که د یو نارینه هسې په سر هم را درد شي، وایي نه دا باید یو دفعه تشخیص خوشي حداقل. دوهمه ډېره مهمه مسله دا ده چې متاسفانه او بدبختانه چې دوی په ښځو باندې مصرف نه کوي، وای پیسې مې در باندې دي، که هغه لوري، که هغه ښځه یې، که هغه مور یې، که هغه هر څوک یې. ما ډېرې داسې مېرمنې لیدلې دي چې کله دوی شفخانه ته وړل کېږي، شفخانه کې مثلا ډاکتران ورته توصیه کوي چې باید ځینې معاینات ترسره شي، که هغه شخصي، که هغه دولتي، بدبختانه او متاسفانه چې یا هم په واقعیت سره چې اقتصادي ستونزې یې هغه نه شي کولای. اما ډېر داسې فامیلونه یې چې هغه ډېر داسې اقتصادي ستونزې هم نه لري، اما دوی ته دا زړه نه ښه کوي چې د همغې مېرمنې حداقل هغه ابتدایي معاینات، لابراتواري معاینات ترسره شي، تر هغو چې د دوی هغه اصلي مرض مد نظر ونیول شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې مثلا که د یو ښځې مثلا یو صحي مشکل ورته پیدا شي، هغه په کور کې نارینه ته ووایي، نارینه په دې خاطر باندې چې دا نارینه ډاکټر ته ور نه ولي هغه ډېر مد نظر نه نیسي. تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېر د اوناسو د بخش تخصصینو بخش کې ډېر زیات مشکلات دي، ډېر زیات مشکلات دي. او بدبختانه او متاسفانه چې د دغه عرف له نگاهه هم ځینې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا هم په داسې مرضو د ډېر ابتدایي مرض نه په داسې مرض مبتلا شي چې بالاخره هغه هېڅ نوه تداوي نه لري.
ډیره مننه اغلی سیلاب. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورئ، د ازادي رادیو نور بس تخ پرونه مو واورئ. زموږ لاملمنو اغلی مستوره سیلاب، اغلی اوجی امیل او ډاکټر صاحب فرید عمری څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستې او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.